کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا افغانستان خارج وزارت وایي د طالبانو کوم قیدیان چې قطر ته حواله شوی دی باید بشري حقوق خوندي وساتل شي. د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورنډ د کرخې خونه بیا راکټونه ولګیدل او په سوریه کې یو لوړ پوړی ایراني جنرال وژل شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. پرون په جنوب ختیځ ولایتونو کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، د سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنو مختلف بنسټونو د جمهوري ریاست د دویم پړاو د ټاکنو په اړه غونډې کړي او په خلکو په ټاکنو کې د پراخ ګډون غږ کړی دی. په دې او نورو تازه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې سید سلیمان شاه او زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم.
امریکایي خورزابط یو امریکایي خورزابط چې په افغانستان کې له طالبانو سره تقریبا 50 کلونو اثرات نه وروسته د ګوانتانامو له نظامي مابس نه د 50 قیدي طالبانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شوی دی. جرمني ته د علاج لپاره رسیدلی دی. خورزابط بوی برډل د قطر د دولت په منځګړیتوب د طالبانو سره څو میاشتو خبرو اترو نه وروسته خوشی شو. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د یک شنبه پر ورځ ویل هیله لري چې د قیدیانو دغه تبادله به د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو سبب شي. چک هیګل چې په ناڅاپي ډول کابل ته ورسېد خبر اعلان ته ویل آیا دغه کار به واقعا له طالبانو سره په احتمالي ډول په خبرو کې مرسته وکړي او که نه زه سم نه پوهېږم، خو هیله لرم چې مرسته به وکړي. موږ خو دغه کوښښ د دې لپاره شروع کړی و چې خورزابط برډل آزاد شي. چک هیګل د بګرام په نظامي اډه کې له خبر اعلان سره د خبرو په مهال دغه تبصره وکړه. نوموړي وویل غواړي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستو په اړه له افغان چارواکو سره وغږېږي. جمهور رئیس بارک اوباما پر سپینه ماڼۍ کې د برډل د مور پلار سره وکتل او د قطر د دولت نه مننه وکړه چې د امریکایي خورزابط په خوشی کولو کې مرسته کړې ده. په عین وخت کې د افغانستان خارجه وزارت په یو رسمي ابلاغ کې وایي چې د ګوانتانامو له نظامي مابس نه د طالبانو د 50 قیدیانو د خوشی کېدو نه وروسته یې په کابل کې د امریکا سفارت ته یو رسمي یادداشت ورسپارلی دی او امریکایي چارواکي د افغانستان له اندېښنو نه آګاه کړي دي. د خارجه وزارت رسمي بیانیه چې د دې متنې په کابل کې پنوخ پور شوی وای چې د ډېری لومړۍ شیبې نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د ګوانتانامو په نظامي مابس او نورو نظامي مابسونو کې د افغانانو د ساتلو او هغوی له خپلې ازادۍ نه محروم ساتلو په اړه کلک مخالفت ښودلی و. دا چې اوس امریکایي چارواکو د برډل په نوم د یو امریکایي خورزابط د خوشي کولو په بدل کې د طالبانو 50 تنه قیدیان آزاد کړي دي او د قطر دولت یې سپارلی دي، دا کار د هغه تفاهم سره مغایر عمل دی چې په دې اړه امریکایي چارواکو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت مخکې کړی و. خو که چیرې په خپله رضا او رغبت د خوشي کېدو نه وروسته قطر ته هغوی تګ غوره کړی او ازادي تضمین شوي، نو د افغانستان دولت د خپل هیواد د اساسي قانون د غوښتنو سره سم د دغه اقدام ستاینه کوي او که هغوی له رضا نه بغیر قطر تر دې لپاره لیکل شوي چې تر څارنې لاندې ونیول شي، نو موږ دغه عمل د نړیوالو حقوقي مقرراتو او موازینو په ضد ګڼو، ځکه چې هیڅ یو دولت د دې حق نه لري چې د بل کوم دولت اتباع د نیمګړي هیواد ته ور حواله کړي. که واقعیت همدغه شانې، نو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دغه کار مخالفت کوي او خپل کلک احتجاج کوي. قایدیان باید بې له کوم قاید او شرط نه خوشي شوي وي او باید بشپړ ازادي ولري. مطبوعاتي بیانیې وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له امریکا او قطر دواړو نه غوښتنه کوي چې د نړیوالو رسمي سندونو احترام وکړي.
لبلې خو افغان طالبان وای کوم 15 قیدیان چې امریکایي چارواکو د ګوانتنامو له نظامی بند نه بل ورځ خوشی کړل اوس خطر ته رسیدلی دي. د طالبانو یو مطبوعاتي بیانیه چې په خپله وبپاڼه کې پرون د یکشنبې پر خپره کړې ویل شوی دی چې د قطر د دولت په منځګړتوب ګوانتنامو له نظامی بند نه آزاد شوي پخواني قمندانان به په دوحه کې د نورو طالبانو سره یو ځای شي او خپلو کورنیو سره به اوسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د واشنگتن نورې په داسې حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د امریکایي خوځابه د خوشی کېدو هرکلی شوی دی. ځینو محافظه کارو جمهوري غوښتونکو خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جمهوري ګوند یو لوړپوړي غړي مایک راجر د سی این این تلویزیون سره د یکشنبې پورس په ځانګړې مرکه کې ویل چې دغه کار به نور خلک وهڅوي چې امریکایان پر غمل ونیسي او بیا د خپلو غوښتنو لپاره یې خوشی کړي. سناتور جان مکین چې پخپل هم د ویتنام په جنګ کې نیول شوی و د سی بی ایس تلویزیون ته ویل چې دغه 15 طالبان د هغه په وینا ډېر سخت دریځي کسان دي او کېدای شي چې بېرته جنګ جبهو ته ورودانګي. د جمهوري ګوند یو بل غړي ادم کرنجر ویل چې د دې خبر په اوریدو سره ډېر زیات ستومانه شوی دی او چې امریکا مجبوره شوه چې د کانګرس د غوښتنې نه مخکې د یو قاعدې د آزادولو لپاره د طالبانو سره خبرې پیل کړي.
د کونړ ولایت د نړۍ په ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی په ضد طالبانو زید راپورته شو ولسی خلکو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه طالبان وژل شوې دي. د خبری رپورټونو لمخې د نړۍ ولسوالۍ نږدې 3.5 ولسی خلکو د طالبانو په ضد وسلې راپورته کړي دي او غواړي چې د خپل سیمې نه یوباسي. لبلې خوا د کونړ ولایت په ځینو سرحدي سیمو باندې د ډیورنډ د کرښې ناخوا د توپونو ګولۍ ولګېدې. د امنیتي چارو مسؤلین وایي چې د شنبې د غرمې نه پرون د یکشنبې تر سهاره پورې د پاکستاني ځواکونو د توپونو 138 ګولۍ د دانګام او شیګل په ولسوالیو کې ولګېدې. تقریبا 90 کورنۍ او نور ځایونو ته پناه وړې ده.
د پاکستان له قبایلي علاقو نه په افغانستان کې د راکټونو د لګېدو په حقله د بحث لپاره پرون د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ پارک د ملي امنیت د شورا غونډه وشوه. د کورنۍ چارو وزارت او د امنیتي ارګانونو مسؤلینو د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو د زیاتېدو په باره کې معلومات ورکړ. د افغانستان ملي امنیت وایي چې دغه حملو یو مهم هدف دا دی چې د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخابات اخلال شي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته وظیفه ورکړې ده چې د ډیپلوماتیکي چینلونو په وسیله د پاکستان مشرانو د افغانستان د حکومت د مشرانو د اندېښنو نه خبر کړي.
پرون د یکشنبې په ورځ د قندهار په ولایت کې د یو ښخ شوي ماین په چاودنه کې 2 واړه ماشومان وژل شوي دي. د بلې خوا د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې پرون ومانځلی شوه چې په دغه هیواد کې لا تر اوسه پورې هم څه د پاسه 6 میلیونه ماشومان له تعلیم او ښوونځیو ته د تګ نه بې برخې دي او 6% جنکۍ په کم عمر واده کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه شان ماشومان له خطر سره مخامخ دي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف استازي اکلیل رویل چې په افغانستان کې سکل د ماشومانو د نړیوالو ورځ شعار په کم عمر کې د جنکو د ودونو مخنیوي غوره شوی دی.
د ایران رسمي خبری اژانس ارنا پرون ریپورت ورکړ چې د ایران حکومت د مخالفینو د ډلې مجاهدین خلق یو غړی اعدام کړی دی. د عفوی نړیوال سازمان تر وروستۍ شیبې پورې خواست کړی و چې نوموړی سړی باید اعدام نه شي ځکه چې محاکمه غیر عادلانه وه. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي چې غلام رضا خسروي په 2010 میلادي کال کې مجاهدین خلق ډلې ته د ایران د نظامي تاسیساتو د عکسونو په لیږلو او پیسو ورکولو او نورو کسانو پر راجذبولو تورن شوی و.
د ایران د اسلامي جمهوري خبری اژانس یو رپورټ وایي چې د ایران مقاماتو پرون د یکشنبې په ورځ د ایران د انقلابي ګارډ د قدرتمند قماندان په یاد مراسم ترسره کړل. نوموړی ایراني قماندان په سوریه کې د جګړې په دوران کې وژل شوی دی.
وطنه امریکایي تاجران چې په یو شخصي الوتکه کې سپاره وو د امریکا د فیلادلفیا د ښار سره نږدې لوېدلې ده. واړه کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي او د تایلند په وزي واکدارانو په پایتخ بنکا کې پرون په زرګونو عسكر او پولیس د لپاره موظف کړو چې د مظاهرو مخاوني سي چې د پوزي کو د تا په خلاف شروع شوې دي. خو به هم پرون د یک شنبه پر ورځ په اتیت او پرک ډول یو لړ کوچنی مظاهرې وشوې د عسکرو او مخالفانو ترمنځ نښتې وشوې. د تایلند پوز د مئی په 28 ملکی حکومت را نسکور کړ او قدرت یې په مستقیمه توګه ونیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
امریکای اسکر برګډال د 15 کلونو بند نروسته خوشې شو. د هغه په بدل کې د ګوانتنامو د زندان نه 15 تنه طالبان خوشې شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکای اسکر خوشې کېدل ستایلی دي. د امریکا غږ خبریال لویس رمریز د سی رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسف زئی درته لولم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د 28 کلن برګډال د خوشې کېدو په مناسبت باندې وینا کوله. په دغه وینا کې ورسره خوا ته د برګډال مور پلار هم ولاړو. هغه خپلو خپلوانو او امریکایي عسکرو نه دی هیر کړی. عسکرو د هغه د ازادېدو لپاره ډېرې سختې هلې ځلې کړي دي. هغه خپل هیواد هم نه دی هیر کړی ځکه چې امریکا خپلو عسکرو نه هیروي. د برګډال پلار خپلې خبرې د بسم الله الرحمن الرحیم نه پیل کړي. برګډال د طالبانو سره د 15 کلونو وخت تیر کړی دی. په دغه وخت کې هغه ډېره کمه انګلیسي اورېدلې ده او پښتو ژبه زده کړې ده. د برګډال پلار وایي
I'd like to say to Bo right now who's having trouble speaking English. بسم الله الرحمن الرحیم.
زه دا وخت دا ویل غواړم چې برګډال ډېره موده انګلیسي ژبه نه دا اورېدلې او کېدای شي هغه په انګلیسي نه پوهیږي. د برګډال د ازادېدو دغه پروسه ډېره پیچلې وه. د برګډال په ازادېدو کې د قطر حکومت مرسته کړې. کیری او د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل دواړو د قطر د امیر قدردانی وکړه او د هغه نه مننه کړې چې د برګډال د سپارلو چاري په خطوګه تر سره کړې. اوباما وایي قطر د دې تضمین ورکړی دی چې هغه 15 تنه طالبان چې د ګوانتنامو د زندان نه خوشې شوي دي هغوی به د امریکا ملي امنیت ته خطر نه پېښوي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور جان مکین د برګډال د خوشې کېدو هرکلی کړی دی خو د هغه په بدل کې د 15 تنو یاغیانو د خوشې کولو په موضوع باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د اوباما د حکومت نه غوښتي دي چې د برګډال د ازادېدو لپاره چې کوم 15 تنه ازاد شوی دی د هغوی په حق له کوم ډول تضمین ترلاسه شوی دی چې دغه خطرناک ترګر به بیا د امریکا او د هغوی د ملګرو هیوادونو په خلاف کار ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پرون په جنوب ختیځ ولایتونو کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، د سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې مختلفو بنسټونو د جمهوری ریاست د دویم پړاو ټاکنو په اړه غونډې کړې او په خلکو یې په ټاکنو کې د پراخ ګډون غږ کړی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمی داسې رپورټ رالېږلی.
پوهان کاکړ وایي په افغانستان کې په شاهي دوره کې په منظم ډول انتخابات کېدل افغانان د رای ورکولو سره ناشنا نه دي.
د رئیس جمهور لپاره دا نوی دی او بیا مخصوصا دا د قانون له مخې دا چې په اول پړاو کې نه کېږي په دوم پړاو کې چې هر چا اکثریت وګټه میدان ګټي ولسمشر به کېږي. دا په افغانستان کې یو نوی طرز ده. اصلا اساسا په دغه نوماندانو کې ده چې دوی ځان څوک غواړي کاندید کړي د دې د احساسه پورې ملي احساسه پورې او آزاد قضاوت او آزاد وجدان پورې هم تعلق لري چې آیا زه په دغلته څه رایه ګټلی شم زما د وړلو میدان چانس کم دی زیات دی. دا مې د دې فیصله وکړي. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې دونه ډېر نوماندان چې رایې وویشتلې شوې دغه دومه دوره راغله کنه په اوله دوره کې هم باید دا شی فیصله شوی دی. 50 جمع یو په سلو کې یو چا به ګټلی وای.
پوهان کاکړ وایي دا یوه تجربه ده ولیدل شي نو خدای دې وکړي چې خلک لدینه عبرت ان واخلي. دا وای
حکومت د خپل دغه نظام د با اعتبار کولو نظام ته چې ګویا افغانستان کې ازادي ده دیموکراسي ده یعنی له ډېر پلو دغه وروسته له ډېر نظامونه راغله دغه حال افغانستان لپاره ډېر غنیمت ده. دلته حکومت مسؤلیت دی چې د خپل نظام د حفظ لپاره د با اعتبار کولو لپاره دغه انتخاباتي چارې که دغه څه کسان پوري او هیڅ نو مداخله رسمي یا غیر رسمي وي داونه کې ودې لپاره یو ښه څارنه وشي چې دوی له خپل ملي وجدان قانون استفاده وکړي.
پوهان کاکړ وایي چې بین المللي څارونکي او نور هم په خپل حکومت بې طرفي وساتي او د ملي احساس خاوندان د نظارت لپاره وټاکي. دوی چې اجتماعي شخصیتونه کیږي خو د راو په واسطه کیږي. پوهان کاکړ ارزیاتوي د قانوني شاهین او وروسته
حکومتونه راغله داود خان په وخت کې لوی جګر او بل شو انتخابات خو هیڅ نو انحصاري ایديالوژيکي زورواکي او ګوندی حکومتونه راغله دغه بهیر بالکل ودرول شو. دا دریم ځل دغه انتخابات کیږي. تجربه هم کمه ده. د افغانستان خلکو باندې زه اعتبار لرم. جرګو کې دی خلکو خپل پوخواله کولای ده، مګر په دې شرط سره دغه حکومتونه حکومتي چارواکي خاص مطالب خاص ایدیاګانې په مخې بونوزی او تقلب مخاوني سي خپل تقلب کوي. دا حتمی شرط ده.
د نبراکا په پونتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز سیډونکو شیرجان احمدزه په افغانستان کې د دوهم ځلې انتخاباتو په اړه کې بیا دا سوای کې انتخاباتو وصول ته وګورو او کې یو ایدیل حالت په نظر کې ونیسو په هر هیات کې کله چې په لومړي پړاو کې په فیصله ونشي نو به تر به اداوي چې دوهم پړاو ته فیصله واچي ور شاو خلک را ورکړي. دی وای
خو به هم هیوادونو حالتونه فرق لري، امنیتی حالتونه، سیاسي حالتونه، ایا نوي هیوادونه چې نوي سیستم ولري. افغانستان هم دا څه پړاو کې موقعیت لري. افغانستان حالت هم ستوزو سره مخ حالت ته رسیدونه ډک حالت ته کوي. خو ته وګورو دویم پړاو کې د افغانستان په سیاسي روان باندې یو مثبت اغیز ولري. دا به دا ښایي چې د افغانستان خلک په دې باور دي چې قدرت ته رسیدو یوازنی لار د خلکو رائے ده، نه د ټوپک زور، نه یا د بل شي زور، بلکې باید خلک د رائے د لارې خپل ځایم وټاکي او کاغاول پړاو کې وي که دویم پړاو کې وي. دا د خلکو او د سیستم یو څه په خوالي خي او سیستم په یو خلا روان دي اچوي. راتلونکي کې نور انتخابات کې د سید افغانستان حکومت او خلک په دې باندې موافق شي چې دویم پړاو ته لار برابر نه کې، بلکې کوشش وکړي چې په اول پړاو کې فیصله وکړي خپل ځایم وټاکي. عمومي توګه باندې د اصول پر اساس کړی وای دا یو مثبت تکلیف چې افغانستان خلک دې ته مجبور شول او دا یو وختل چې خپل ځایم په دویم پړاو کې وټاکي. معنا دا چې دوی نه غواړي کم زور دلاره خپل ځایم وټاکي، بلکې اخیری فیصله هم دوی دارا چې درایو دلاره نه، بل پایر خپل مشک وټاکي. د انتخاباتو شفافیت او د خلکو ته د رایې د حق ورکولو احمد زیات قائل دی.
دا افغانستان
حکومت،
دا افغانستان خلک. شیرجان احمد زی وای په 13 کالو کې چې په افغانستان کې کوم پرمختګ شوه دی، دا د سیاسي بهیر په خواله خي او له دې نه داسې څرګندېږي چې د افغانستان سیاست په یو مثبت لار باندې روان دی او دا خي چې د افغانستان خلک په دې باور دي چې د دوی رای ډیره مهمه ده.
د دې سات د مهم خبرونو غټی کی یو ځل بیا ووري. یو امریکایي خورزابط چې په افغانستان کې له طالبانو سره د 50 کلونو راهیسې په سرت کې د ګوانتانامو له نظامی مابس نه د 50 قید شو طالبانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شوه دی. نو موړی اوس جرمني ته د علاج لپاره را رسیدلې ده. خورزابط بردل د قطر د دولت په منځګړیتوب د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدو خبرو وروسته خوشی شو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کابل کې ویل هیله لري چې دغه تبادله به د طالبانو سره د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي. په عین وخت کې د افغانستان خارجه وزارت پرون په کابل کې یوه مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې ده او وایي چې د ګوانتانامو له نظامي مابس نه د طالبانو د 50 پخوانیو قوماندانانو د خوشي کېدو په اړه د امریکا سفارت ته یو رسمي یاداش وسپارلې ده او د امریکایي چارواکو او د قطر د حکومت یو غوښتنې دي چې د قائدانو بشري حقوق باید په پام کې ونیول شي. په عین وخت کې د امریکا د جمهوري ګوند ځینې محافظه کار غړو په داسې حال کې چې د خوځابت بردل په خوشي کېدو باندې خوښي څرګنده کړې ده، د اوباما په حکومت باندې انتقاد کړی دی چې د طالبانو سره ولې مذاکرات کړي دي. طالبان وای کوم 15 تنه قائدین چې امریکایي چارواکو د ګوانتانامو نظامی مابس نه وړم ورځ خوشی کړو اوس قطر ته رسیدلې دي. اول ته په قطر کې طالبانو د نور مشرانو سره یوځای د خپل کورنۍ سره ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د تیر یوې لسیزې اوږدې خونړۍ جنگ په دوران کې ډېرې داسې پېښې شوې دي چې ملکي خلک پکې وژل شوي دي، چې په دې جمله کې د شنبې په ورځ د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې او د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ په پښید کلی کې د سړک په غاړه د ماین په چاودنو کې څو تنه وژل شول. موږ د دغه ناروا عمل په باب په سویډن کې د افغانستان د عدلي وزارت له پخواني مسلکي غړي عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته ورول کیږي.
عبدالکریم حقانیار سره په وسلوالو شخړو او جنگ کې د ملکی وګړو په نښه کول د جنگ د قانون او نړیوالو موازنو پر رڼا کې کتاسي یو څرنا په واچوي څومره د منلو وړ کار دی او څومره نه دی؟
للوی سره جګړه د متخاصمو ډلو ترمنځ پوځي کخمکخ ته وایي.
بله،
په دې معنا چې په دغه پوځي کخمکخ کې ملکی وګړي باید ځانمن نشي او کابو د لاسه زیات د جنیو کنوانسیونونه او اعلامیه خپرې شوي دي. د بشر د حقوقو اعلامیه ده او تر ټولو مهم د افغانستان لپاره د اسلام مقدس دین الهی کتاب قران شریف ته چې په زغرد د بیګنا انسانانو د یوې رټل وجل ازارول رټل دي. نو په هر حال باندې د دغه کنوانسیونونو او د بشر د حقوق اعلامیه دوه دندې لري. یو دا ده چې د جګړیز فعالیت انساني شکل وروبه، یعنی انساني شکل باندې محکوم لارتي، او بل دا چې د فوجي حتی انتظام را منځ کړی. متاسفانه په افغانستان کې که دولتي قواوې دي او که هم مخالف لوري قوتونه دي، لوی سره دغه ټکی ته پام نه نیسي او څومره چې کولای شي ملکی وګړي رټي زاروي حتی د وزور سبب کیږي. په همدې ډول مخالف لوري لاینده مینونه لري او په غوړندو مینو باندې نو معلومه نه ده چې هر څوک چې پر برابر سو هغه لمنځه ځي. زه فکر کوم چې اوس د نړیوالو د بشر د حقوقو څارونکو او په ټوله کې نړیوالو ته په کار ده چې په افغانستان کې خپل سترګې نورې هم پرانیزي. دوی مکلف دي دغه کنوانسیونونه ته د بشر د حقوقو اعلامیه ته غاړه کیږي او هم مخالف قوتونه باید دا ومني چې د اسلام د مقدس دین له نقطه نظر بیگونه انسانانو وزل نه دی خدای تعالی په نسبت باندې یمنلو ول دی. هغه کسان چې په دغه جرایم باندې مبتلا کیږي هغه به له شک چې په اخرت کې به سزا ورکول کیږي او دغه یو نه بخونکی عمل ده.
زمنګ د دې ورستۍ مرکه اصلي هدف چې تاسو ته کوو امداد د سړک په غاړه د ماینونو په چاودنه کې د ملکی وګړو تلفات د حد نه زیات شوې دي. په غزنی کې 12 کسان چې په یو موټر کې سوارو خزي ماشومان وغه وژل شو سړک په غاړه په ماین خلاص شو. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پښت په کلی کې یو موټر ته بم کې وصل شو. دا وسلوال مخالفان او دولت په دې کې د قانوني نقطه نظر څخه مسؤلیت لري.
زه فکر کوم دغه لوی سره یو قتل ده، حتی که دا صحابي قتل هم ویني سو دا کسان پکې التزام ځکه لري چې که داسې فکر وکړو چې د دولت کسان یا د دولتي قواوې یو منطقه اور لاندې نیسي، دې فکر وکړي چې په دې کلی کې په دې بانډو کې ملکی خلک اوسېږي او هغوی راګیر دي، په جګړه کې راګیر دي، هغوی پناه نه لري، هغوی هغه لوازم نه لري کوم چې وسلوال قوتونه لري. یو مخالف په خاطر باندې نشي کولای چې ټول کلی ته ور واچوي یا ټول یو کور بمبار کړي. لبل اخر مخالفین هم په دې مکلف دي د وسلوالو قوتونو یا د افغاني قوتونو یا هم د خارجي قوتونو په مقابل کې خودي به دا هیر نه کړي چې په دغه لار پر دغه سړک باندې ملکی وګړي هم تیریږي او ملکی وسایت هم دغه نه استفاده کوي. نو دوی فکر کوم چې باید پرې نه کړي چې ملکی وګړي ځانمن سي یا یو ته ضرر ورسیږي. کله چې یو ته ضرر ورسیږي بل شک چې دغه انجام سي عمل ګناه دي په غاړه ده، د دوی سره باید حساب کتاب وشي، باید دغه کسان و دغه ټول جواب تر کاش کړی او د دې څخه پښتنې ګربېګنې وسی او د قانون سره سم مجازات کړل شي. او دغه عمل ته فکر کوم چې په هیڅ دنیا په هیڅ ګوټ کې د بخلو وړ نه دا هیڅ ټولنه دغه شی اعمال ته په درنښت نه ګوري او هغه غندي. په افغانستان مخالف قوتونه یا مخالفین د جګړې یو اړخ ده او د جګړې اړخ خامخا د بشر د حقوقو د اعلامیه تر سیوري لاندې راځي او په دې حق له یو خاص یو کنوانسیون موجود دی چې هغه په ذکر شوی دی چې په جګړه کې د متخاصمو ترمنځ جګړه کې باید هغه کسان چې وسلی نه لري هغه کسان چې ملکی دي، حتی د ډاکټرانو او د سره صلیب د کارکونکو په شمول، د قضا د کسانو په شمول، دوی د همدغه کنوانسیون تر سیوري لاندې درځي، دغسې حرکات تر سره کول، دغسې اعمال تر سره کول. دا که دولت کوي دا کار، او که دا هم که د دولت مخالفین دا کار کوي، نو یو وخت به دغه کسان خامخا د محکمې میز ته راښکل کیږي او د دوی نه به پوښتنه کیږي.
حقانیه صاحب، تاسو نه ډېره مننه.
خدای مو خوشحال لره.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د مطبوعاتو تبصری.
د نیو یارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي خورزابید برګدال د خوشی کېدو په اړه مضمون خپور کړی دی. د شنبه په ورځ طالبانو امریکایي خورزابط برګدال د 15 طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد کړ. ورځپاڼه وایي چې دغه 15 طالبان د ګوانتنامو نه قطر ته سول سوي دي. نیو یارک ټایمز زیاتوي چې په قطر کې په خوشی سو طالبان باندې یو لړ بندیزونه لګول سوي دي چې پکې تر یو کال پورې د سفر نه کولو بندیز هم شامل دی. نیو یارک ټایمز د لړود با امریکایي چارواکي له قوله ویلي دي چې د اوس لپاره د طالبانو سره یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې سوي دي. دغه امریکایي چارواکي دا خبره هم کړې ده چې امریکا هیله کوي چې دغه اقدام د طالبانو سره د نورو مسایلو په سر د خبرو اترو امکانات هم برابر کړي. خو هغه ویلي دي چې دا وعده نسي کېدای چې دغه اقدام به په نورو مسایلو باندې د طالبانو سره د خبرو اترو د پیلېدو سبب سي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه هم په خپل وروستي غنی کې د امریکایي خورزابط د خوشی کېدو په اړه مضمون لیکلی دی. په مضمون کې راغلی دی چې د امریکایي عسكر د خلاصون په بدل کې د 15 طالبانو په خوشی کولو باندې د امریکا د کانګرس جمهور غشتونکو غړو انتقاد کړی دی. ورسپانه وایي چې امریکایي چارواکو بیا د دغه کار دفاع کړی دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې امریکایي چارواکو ویلي دي چې دغه کار د دې لپاره وکړ چې دغه امریکایي عسكر صحت او خوندیتوب په خطر کې وو او باید ژر تر ژره خوشی سوی وای. خو جمهور غوښتونکي بیا وایي چې دغه تبادله کیدای سي چې امریکایي عسکرو ته خطر متوجه کړي. په تیر بیا کچیری خوشی سوی طالبان بیرته جګړې ته مخه کړي. د نیو یارک ټایمز ورسپانه په یو بل مضمون کې کاږي چې د امریکا د دفاع د وزیر چاک هیګل لپاره د امریکایي عسکر برګدال خوشی کېدل یو بریا ده. ورسپانه زیاتوي چې چاک هیګل ورته ویلي دي چې د ویتنام د جګړې په مهال چاغه خورزابط وو ویتنامیانو دغه یو شمیر ملګری نیولی وو چې پکښې سناتور جان مکین هم شامل وو. رسپانه وایي چې چاک هیګل خبریالانو ته په ویتنام کې د خپلې تجربې په اړه ویلي دي او دا خبره یې کړې ده چې دغه خورزابط د خوشی کېدو په اړه ډیر خوشحاله دی. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې بیا په مضمون کې ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل د شنبې په ورځ افغانستان ته ولاړ ترڅو د قمندانانو سره د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼه وایي چې هغه غواړي چې په خپل سفر کې په دې وپوهیږي چې افغانان څه کوي او څنګه به خپل هوایي ځواکونه قوي کړي. هغه دا هم ویلي دي چې غواړي په دې هم وپوهیږي چې افغان حکومت به څومره توان ولري چې خپل ځواکونه تجهیز او تقویه کړي. په تیره بیا چې د 2016 کال تر پای پورې به ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووځي.
قدر منوریدونکو، زمونږ د خبرونې اخیره ری شبی دی. اوس د هوا حالات په کابل کې دا اوس وخت ته دوخې لوړه درجه شپږ ټیټه 14 درجه ده. اسمان شین دی. قندهار کې د دوخې لوړه درجه شل درجه 10 درجه ټیټه 19 درجه ده. اسمان شین دی. په مزار شریف کې د دوخې لوړه درجه سلوي ټیټه 13 درجه ده. اسمان شین دی. په خور کې د دوخې لوړه درجه 10 ټیټه 22 درجه ده. اسمان شین دی. او کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 13 درجه د اسمان شین دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د تازه رپورټونو او د خبرونو لپاره به د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ. که زموږ خبرونه تاسو نه پاتې شوي، نو کولی شئ چې په www.pashtovoa.com باندې وروسته هم واورئ. موږ تاسو نه اجازه غواړو.